د مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیره ما او په دې یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه وړاندې کوو. کومبي خبرونه اورو خبرونه راته په امیر ساحل.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عمل ژوند ته خطر دی. په ژوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لاره تړلې ده. او د اوکراین جګړې په اړه یو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې روسیې په هغه هیواد کې د بشري حقونو او بشریت د نړیوالو اصولو پراخې سرغړونې کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دعوه کړې ده چې عدالت ته د نه حاضرېدو له امله یې ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان پوښتنه وکړه چې عدالت چې د توشخانی په قضیه کې د مارچ پر 13مه اسلام آباد ته ورغوښتی و، نو د مارچ پر 14مه پولیس گرفتارۍ ته ولې ورغلل؟
زما جرم دا و چې ضمانت مې د 13 مارچ پورې وو، خو پولیس دا مارچ په 14مه زما د نیولو لپاره را ورسېدل. ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی په جیلونو کې وکړل.
عمران خان البته وویل چې د مارچ پر 13مه عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد ضلع عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. عدالت وویل چې د حلفنامې په ښوولو خان د گرفتارۍ امر نشي ځنډولی. پر نوموړي تور دی چې د خپلو شتمنیو په اړه د تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو ذکر نه دی کړی چې د واکمنۍ پر مهال یې له توشخانې اخیستې وي. دی دا تور ردوي او پر ضد یې وایي چې پر ضد یې مقدمې د سیاسي غچ ستنی لپاره دایر شوې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم پرون تر خپل وینا مخکې پر ټوئیټر په بیان کې ویلي ول چې د هیواد د پرمختیا ګټو او جمهوریت لپاره د ده په وینا هر ډول قربانۍ ورکولو ته او له هر چا سره خبرو ته تیار دی. په ژوب کې یو شمېر مظاهره چیانو د کوټې او ډیر اسماعیل خان ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویل چې په مظاهره چیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او د اوه کسانو جسدونه یې پر سړک ایښي دي. د پرلت له کبله دواړو خواو ته ګڼ ګاډي درېدلې دي. د تر هغې وروسته ده چې تېره ورځ وسلوالو د ژوب په مرغه کبزی سیمه کې یو کس احمد کبزی، د هغه دوه ورونه، دوه زامن او دوا ساتون کې وژل. موږ د مظاهرې پاړه نن له انتظامی مشر سره په خبرو ونتوانیدو، خو د ژوب تحصیلدار سهیل احمد مشال راډیو ته ویلي دي چې د برید پلټنې پیل کړي دي او له مظاهره چانو سره مذاکرات کوي. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د روانې میاشتې تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په هیواد کې د څه د پاسه 1,50,000 افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. راډیو وایي دا راز له 1,10,000 څخه د زیاتو داسې کسانو نوملیکنه هم بشپړه شوې چې کورنۍ وار له مخه رجسټر وي. سیفران وایي په پاکستان کې د اوسېدونکو افغان کډوالو د کارډونو موده د روان کال په جون کې پای ته رسی. په هغه هیواد کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په 2020 زیږیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته د نوي کارډونو ورکول ول. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې له پارونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن پرون په خپور کړي رپورټ کې ویلي دي چې په سرغړونو کې د بې وسلې ولسي وګړو قصدي وژنې، ځورونې، ناقانونه زنداني کول، جنسي تیری او نور ډول جنسي تشدد او په زور د مسکو تر واک لاندې له سیمو څخه روسیې ته د اوکراینې ماشومانو لیږدول شامل دي. کمیشن دا هم ویلي دي چې د اوکراین د انرژۍ پر بیخ بنا یا انفراستراکچر د روسیې پراخ بریدونه ښایي د بشریت ضد جرمونه وبلل شي چې په اړه یې د لا زیاتو پلټنو اړتیا ده. هغه کمیشن چې پکې د بشري حقوقو خپلواک پوهان شامل دي پر اوکراین د روسیې تر یرغل لنډه موده وروسته د بیړني باس پر مهال جوړ شوی و. مسکو د کمیشن د رپورټ په غبرګون کې څنډي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورونه رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پنهخه کوي. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل په نوم د شلو اورونو کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیم بجو پیلېږي. د نننۍ سیالۍ ګټونکې لوبډله به سبا له ملتان سلطان سره پایلوبه ولري او بایلونکې لوبډله به د پی ایس ایل د روان پړاو درېیم مقام خپل کړي. د خبرونو پای
خبرونه د پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې ژوند ته خطر دی. خوشنون کې وایي چې باید عمران خان د عدالت حکم ومني. په جوب کې یو شمېر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډر اسماعیل خان لویه لاره تړلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پروژه کې بېوزلو ته ویډیا وړه ورکوي، خو خلک وایي حکومت باید د ورځني استعمال نور شیان هم ارزان کړي.
دیخوا اوڑ ارزان کل نغوڑی گران دی، دالونه گران دی، سبزی گران دی، هر یو شی گران دی، پدی دیاله باندی با مطلب سس کورتا وڑل گوارد.
افغانستان کې په تیر سده پاس یو کال کې په مدرسو کې د نجونو شمیر خورا لوړ شوی دی. شنون کې وایي طالبان باید د جنکو پر تعلیم بندیز لری.
مکتبه متاسفانه بسته است و ایام یک جای گذاری بسته.
پریخودن داد ملت سر جفار و دایست امکان نده چه ملت پا مختلط شد.
سیمه اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ به موضوع تا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا ویدی دي چې عدالت ته د نه حاضرېدو لامل ژوند ته خطر دی. نوموړي پرون خپلو پلویانو ته په وینا کې د دې دعوی ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې په نومبر کې د حکومت ضد لاریون پر مهال د حمله یادونه کړې ده. نوموړی په هغه برید کې جوبل شوی و. خان وایي د کورنیو چارو وزارت هم ورته د ګواښ خبرداری ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانې په قضیه کې د ګرفتارۍ ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ګوهر مسعود په راپور کې.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مارچ په شپاړسمه زمان پارک لاهور کې خپلو پلویانو ته وینا کې وویل چې هغه اسلام آباد ایف ایټ کچرۍ کې عدالت ته ځکه نه حاضرېږي چې هلته د ده ځان ته خطره ده. عمران خان زیاته کړه، زما جرم دا و چې ضمانت مې د اتلسم مارچ پورې و، خو پولیس دا مارچ په څوارلسمه زما د نیولو لپاره راورسېدل. ما ته معلومه وه چې زه به اتلسم مارچ ته عدالت ته ځان رسوم. چې کله لاهور عدالت د پولیس نه وپوښتل چې عمران خان تاسو اتلسم مارچ ته د عدالت مخکې کوئ، نو په څوارلسم مارچ ولې ورته راغلی یې او د درې ورځې تاسو په عمران خان څه کوئ؟ ما ته پته ده چې دوی زما سره هم داسې کار او تشدد کول غواړي لکه څنګه چې د اعظم سواتی او د نورو پی ټی آی مشرانو سره په جیلونو کې وکړل. د اسلام آباد یوزلی عدالت د توشخانې په مقدمه کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت قاضی ظفر اقبال د مارچ په شپاړسمه اورېدنې پر مهال د عمران خان له وکیله وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. قاضي وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي، نو دی به د پولیسو مشر ته د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. عمران خان تیره ورځ یاد عدالت ته درخواست کړی و چې اتلسم مارچ باندې د دوی عدالت ته پیخي وځنډوله شي، خو د عدالت قاضي ظفر اقبال د مارچ په شپاړسمه پریکړه واوروله او وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. خبریال حسن خان په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې عمران خان د ځان د یرې له وجې خپل پلویان او د ګوند مشران زمان پارک لاهور ته رابلل وهلي او د پولیسو سرايي پښخړو اخته کړي دي. غني دینه مخکې نورو سیاسي مشرانو هم د عدالت حکم منل دي.
تاسو د پته د چګل پرزیدنت زرداری چې کله ارست کو کور کې ډرنګ روم کې ناسو پولیس واره لیر په خنده او سر روان شو. تاسو د پته د نواز شریف او دغه لور چې کم دي کو ارست ورک د دینه مخکې ولی خان دي بزین جو سه بي تاسو ګوره چې څومره سیاستدانان نو هغه دومره چا هیومن شیل نه دي جوړ کړي. نه خپل ورکرز ته ویلي چې تاسو راشه زما د کور نه ګرځا پیر شو ما به نه پرېږدي چې ما د نارس نه کی. ما ته داسې مثال نه ښکاري چې یا ذوالفقار علي بټو سه ارست کې دغه دا چل کړي یا دغه نه پس بیا نظر بټو سه سوزل ارست شوی دا چې هغه خلک هیومن شیل استعمال کړي یا نواز شریف یا پرزیدنت زرداری یا یو قسم دا شی نه دي کړی. دا یو ان پرېسیډنټډ ده. نو ما په خیال دی به خامخا ځریږي ریاست به خپل رټ خامخا خې.
په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس رینجر ته امر کړی دی چې د مارچ تر اوولسمې پورې دې په لاهور کې عمران خان د نیولو عملیات ودروي. یاد دوي چې د مارچ په دیارلسمه د اسلام آباد یو عدالت د توشخانې په کیس کې د عمران خان د ناقابل ضمانت نیولو وارنټ جاری کړی وو. پولیسو ته یې ویلي وو چې تر اتلسم مارچ پورې د عمران خان عدالت ته پیښ کړېدل شي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم په دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د اسلام آباد ضلعي عدالت پرون د توشخانې په قضیه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. دغه عدالت د مارچ په 14 ویلي وو چې د عمران خان اوریدو ته نه حاضرېږي، نو ځکه دغه د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. عمران خان البته دا ځل ویلي دي چې د مارچ 14 اوریدنې ته حاضرېږي. هم پرون لاهور های کورټ پولیسو ته ویل چې په زمان پارک کې دی عمران خان له کوره نه نیسي. عمران خان پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او وایي پر ضد مقدمې سیاسي دي. هارون باچا په مردان کې د قانون چارو لپو اکبر هوتی سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د عمران خان له لوري د عدالت د امر نه منلو اغېز څه کېدی شي. نوموړی وایي
په فوجداري نوعیت کې عدالت نه ملزم تا او نه چې ورته مونږ کمپلین انکوایري استغاثه وکولتا هیڅ قسمه سهولت نه ورکوي چې هغې دې د عدالت نه استثنا شي او عدالت ترې هغې پیش کېږي نه. په ځینې کیسونو کې اگزمشن کېدی شي، خو چونکې د عمران خان چې دا څومره اف آی آر دي یا کیسونه دي یا مقدمې دي، نو دا ټول هغې مقدمو سره تعلق ساتي چې په هغې کې د هغه په ذاتي توګه د هغه پیش کېدل انتهایی ضروري دي. د عدالت د طرف نه چې کله وارنټ جاری شي نو اغه ورنټ منسوخه د پاره به یو ملزم په خپل عدالت ته ځي او اغه درخواست وکي او اغه ورنټ بچرینو اغه منسوخوي. نو په دې وجبان نه خلکو په عدالتونو باندې اوم سوال غوته وجتي چې دا د روټین نه هټ کړ د مقدمې چې دي دغه کیږي ټریټ کیږي.
مننه وتی صاحب، تاسو دا د عدالتونو د رویې خبره کو کوزنه کومګ ګورو او اورو دا په ټلویزیون کې مباحثه روانې دي د خبرو اترو د شننو پروګرامونو یې کې هم ځنې شنون کې دا خبره کوي ځنې دا مخالف سیاسي ګوندونو غړي یا مشران چې دی غوي هم دا وایي چې را عدالتونو عمران خان په لو داسې نرمه رویه خپل کړی دانو دا تاثر دی وکیل په هسته تر کومه مطلب صحیح بوله.
دا ډېر تعجب خبره ده. دا پاکستان په تاریخ کې خود عدلیه طرف نه داسې قسمه د فیورټیزم یو تاثر را روان دی. د عمران خان په اوله باندې دغه تاثر چې دی اغه نورم تقویت عمومي چې عدالتونه د بدقسمتۍ نه یو خاص نرم رویه ساتي. کنه کله چې یو ورنټ ایشو شي نو دغه ورنټ ته دی نان اویلیبل ورنټ وي چې دا ناقابل ضمانت ورنټ دی. عمران خان که دلته لیډر دی خو دلته ملزم دی. داغې باوجود عمران خان چې دی نو هغه د عدالت احکامات چې دی نو هغه ریسپیکټ کوي نه، بلکې د وکیل په ذریعه باندې د ورنګ د منسوخولو کوشش کوي. نو دا هغه سیزونه دي چې دا د عام اولستا په ذهن کې دا یو خبر اچي چې د عدالتونو رویه د یو کس لپاره یو شانت ده او د بل کس لپاره بل شانت. دا هغه خبرې له تقویت ورکوي چې دلته کوم عدلیه په هغه باندې کوم سوال دی یا په انټرنیشنل کیټګوري کې دا هغه نمبر یو سل څلور دېرش راځي. نو دا د دغه خبرې ثبوت دی او دا د خبرې پخلی ورکوي چې د عدالتونو رویه د یو د چا لپاره څنګه دی د بل چا لپاره څنګه دی. دلته سابقه دوه وزیر اعظم دي چې هغه به نفس نفیس عدالت ته پیش کیږي. نو بیا دا زمون موجوده سابقه وزیر اعظم چې دی نو دی ولی عدالت اوایډ کوي. پکار دادا کدی قوم له میسج ورکی دا انصاف او د برابرۍ په بنیاد میسج ورکی. پکار دادا چې دی پخپلا د عدالت احترام کې پخپل ټولو کې سونو کې چې دی نو دی او ویټنس بکس کې ودرېږي په عدالت پړایز باندې ودرېږي.
ودي سب تاسو په خپل هم زیاده د وکیل په توګه مونږ ته خپل نظر وړاندې کړل. تاسو په دغلته په باردوم کې هم نور وکیلانو سره بکینې باسونو بکوي، نو ستاسو په نظر، ستاسو د ملګرو وکیلانو په نظر، د دې مسلې یو 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 عمده حل څه کېدی شي؟ دا خبره څنګه یو یو حتمی نتیجې ته رسیدی شي؟
ګوره، د دې خبرې حتمی نتیجې ته په دې بنیاد باندې رسیدی شي چې د دې وطن کوم عدلیه ده اغي پکاردار چې دا مونږ ټول کو اغه سیاستدان دی، کا جرنیل دی، کا جج دی، کا اغه عام وګړي دی، دی به د جوډیشری چې کوم احکامات دي اغه به دي باقاعده پزان باندې منی. د دې مسلې یوازینی حل دا دی چې عمران خان خو په ځوانمردۍ سره دی د خپل ټول کیسونو په د باندې چې کوم الزامات دي پکار دې خو په صحیح طریقې سره په پرسنل کې پیسې کې پیشي او دې دغه ډیفنس ته چیرې نو اتريږي. د سربا سیاسي استحکام هم راشي او د سربا چې زمون په عدالتونو باندې کوم سوال پورته کیږي، چیرې د عدالتونو یو خاص او نرمي له سره نو دغه سوالونو بچینو دغه تمام جوابونه ملو شي.
قانون پوه اکبر هوتیو چې زمونږ د همکار هارون بچا سره خبرې کولې، اوریدونکو، او سرزو بلوچستان ته چرته چې په جوب کې یو شمیر کسانو د پرونی برید پر ضد د کوټې او ډېر اسماعیل خان لویه لار تړلې ده او احتجاج پیل کړی. دا وخت د سیمې نه زموږ سره زموږ همکار ایوب ترین د ټلیفون په کرښه دی. ترین صاحب، ستړي مشي، درته په خیر؟
ډېره مننه بابا صاحب.
ترین صاحب، دا پرون په جوب کې اوه کسان وژل شوي دي د ناپیژندل شوو وسلوالو لخوا. د هغې نه وروسته نن چې دی دغه برید پر ضد د کوټې او ډېر اسماعیل خان لویه لار تړل شوې ده، نو څه تازه معلومات دي سره او دا اوس سره روان دي په دغه سیمه کې؟
بالکل بابر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویلې چې د پرون د کومه پیښه سره وه، د ژوب مرغا کبزی سیمه کې اوه کسان وژل شوي وو د ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا. وسته داغه مړی بیا د روغ تر اورل سوي وو او داغه پوسټ مارټم هم سوي دي. د دې وروسته بیا د دې مړ خپلوانو او د پاکستان پیس فورم په نوم یو تنظیم دی، هغه د پرون شپې یعنی د 2 بجو راځي احتجاج وکړی دی او د مړی راوړی دی پر سړک یې شي دي. د کوټي ژوند د اسماعیل خان کوم لوی سړک دی هغه بند کړی دی او دا وخت تقریبا د 12 غنټو څخه زیات وخت یې سوی دی چې دا لاره بند ده. د دې په نتیجه کې د روډ دواړو خواو ته یعنی د کوټي خواته او د ژوب د اسماعیل خان خواته په سلګونو موټران چې دی هغه ولاړ دي. په دې کې بسونه دي، لاریان دي، کښنی او غټ بس موټران دي، په هغه کې زنانې او ماشومان دي. نو دا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې ځکه چې په دلته نه هوټل شته نه داسې بل څه داسې سهولت شته چې دوی د انسانان هلته دا استعمال کړي. په دې اړه مو هلته د ځایي خلکو سره خبرې وکړې، کوم چې په دې احتجاج کې په دې لار کې بند دي، نو هغه هم دا وایي چې بېخي دلته د خوراک هم څه نه موندل کېږي او دوی غوښتنه کړې ده حکومت ته پکار دی چې د دې مظاهرچیانو چا چې دا لاره بنده کړې ده د دې غوښتنې دې ومني، ځکه چې دغه مظاهرچیان دا غوښتنه کوي چې کوم کسان دا د پرون په پیښه کې تورن دي هغه دې ونیول شي، نو تر څو چې دا نه نیول شي دوی به لاره د غړ
ترین صاحب د ذمہواری منلې دا ذاتی طرفګنی ښکاري کې دا طرحګرۍ په خدا دا معاملې سده چارواکي څه وي؟
په دې اړه مو د چارواکو سره د خبرو کولو ډېر هڅه وکړه، خاص کر د ډیپټي کمشنر د ژوب سره خواغه د ټلیفون رابطه نه روغېده. البته د ژوب کوم تحصیلدار دی سویل خان صاحب هغه سره مې رابطه وکړه، نو هغه دا وایي چې د لومړي تحقیقات یا پلټونو وروسته داسې بریشي لکه چې په دې کې د مرغه کبزی ځایي خلک دي، دوی نمونه هم ورکړي دي خو هغه د نمو د ښکاره کولو څخه ډډه وکړه. هغه ویلې چې دوی غواړي چې دغه زرد زرد دا کسان گرفتار شي او دغه وروسته بیا به دوی د اف آی آر هم دوی دونه زیات زور نه پورکوي، بلکې دوی وایي د مظاهرچیان چې خلک دي ونیول شي. خو د سویل خان په وینا چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د دې مظاهرچیانو سره خبرې وکړي، ځکه چې دوی مړي هم پر روډ باندې دي ایښي دي، هلته دوی احتجاج کړی دي او چې دا لاره خلاص شي.
ډېره مننه ترین صاحب د وخت او د معلوماتو، ښه ورځ دل غواړم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
رازو د خیبر پختونخوا سیاسی چارو تا سیاسی ڈلے او آزاد کاندیدان وای چې دوی با را روانو صوبائی انتخاباتو کې برخه ضرور اخلي، خو دوی لا هم شکمن دي چې ګن انتخابات به وشي او کنه. انتخابات د مې پاتې وشته اعلان شوی هم دي، خو لا هم کلی په کلی انتخاباتي جلسې یا کمپاینونه نه دي پیل شوی. د عوامي نېشنل ګوند علاوه نور سیاسی ډلو خپلو کاندیدانو ته ټیکټونه هم نه دي ورکړي او نه سیاسی ماحول داسې جوړ دی چې ګنې سرګند شي چې انتخابات را روان دي. په دغه اړه باندې شانواز ترکزی د بلابلو سیاسی مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې تیار کړی دی.
د خیبر پختونخوا صوبې د 28مې مې د انتخاباتو لپاره سیاسي او آزادو کاندیدانو لخوا حکم باقاعده مهمونه نه دي شروع شوي. البته دغه ډلو په خبره چې راتلونکي ټاکنو کې به برخه ضرور اخلي. په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ټولو اول عوامي نېشنل ګوند په هغه ورځو کې چې د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی ماته شوې نه هم و، خپل غړو ته د کاندیدټوب ټیکټونه جاري کړو. دغه ګوند مومندونه د صوبای اسمبلی په خواني غړي نثار مومن مشهد رډو ته وویل لا خو معلومه هم نه ده چې انتخابات به کیږي او کنه، خو چې هر وخت انتخابات کیږي دوی ورته تیار دي.
د کوم اعلان کړی شوی نیټ په وجه باندې به زمونږ عوامي نېشنل ګوند چې ټیکټونه هم ورکړي دي او دا غي نه علاوه زمونږ پارټي جمهوریت پارټي د مونږ هر وخت دغه سي عمل ته ویلیشن ته تیار یو.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی د ماتې دوه وجه تر ټولو زیات اغیزمن شوی خلک د زمشیو ضلعو دي. د وزیرستان د صوبای اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر په خبره دوی اسمبلی ته ډیر ناوخته انتخاب شو، بل دا چې په سیمه کې ترقیاتي کارونه لا روان شوی هم نو چې صوبای اسمبلی ماته شوه. میر کلام وزیر وویل اوس چې کوم انتخابات کیږي دوی به پکې برخه ضرور اخلي، ځکه امنیتي حالات خرابیږي او ضروری ده چې د ولس دغه مشکلاتو د هواري لپاره په اسمبلی کې هر وخت هغه پورته کی.
تیر ځل مونږ په دې مجلس باندې کمپین هم کړای وو، د اخیر ورځې پورې زه آزاد هم پاتې شوم او په خپل مجلس په اپوزیشن کې هم پاتې شوم. ما خلکو سره دا وعده کړې و چې په ما باندې د دهشتګردۍ خلاف د حکومت چې کومه پالیسي ده او د وزیرستان سره کم زیاتوبونه وشول دا مجلس که زه په اسمبلی کې کوم نو ترقیاتي کارونه به مونږ ته دومره ډیر نه میلاویږي، خو دا وعده ما ورسره کړې وه چې د خپله خوله د خپله ژبه به زمونږ په خپل اختیار کې وي. زه به د تاسو هر مشکل هر ستونزه په دې حواله سره خامخا پیش کوم. مونږ دا وکړل چې څومره مشکلات وي د وزیرستان چې کوم مسالې دي ستونزه هغه مو رسنیز کړې نړیواله مو کړې.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرې د محمد مشر مولانا عارف حقانی مشهد رډو ته وویل اول خو دوی د بې وخت انتخاباتو مخالفه هم دي، خو بیا هم که په 28مه مئی انتخابات کیږي نو دوی ورته هر رقم تیاری نیولی دی.
الیکشن کمیشن فیصله وکړي خامخا انتخابات کول غواړي نو بیا بالکل مونږ تیار یو، څنګه د پارټۍ تیاری داسې مونږ هم کوو به انشاءالله. بیا هم شیډول جاري کېدونه وړاندې به زمونږ انشاءالله د ټیکټ فیصله کیږي. نو چې کوم پروسس دی هغه څه ناڅه شوی دی، درخواستونه وغیره بلایي جمعتونو ته تللي دي، بس صرف په هغه ټایم کې به فیصلې پکېږي.
یاد دې وي چې د مارچ په 14مه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د انتخاباتو لپاره د مئی 28مه نیټه اعلان شوې، خو هم په دغه نیټه گورنر خیبر پختونخوا او د ملک دفاعي ادارو لخوا کمیشن ته ویل شوې انتخابات کول په داسې حالاتو کې چې ملک کې بدامنی ده او عسکري ځواکونه د بدامنۍ په مخنیوي کې بوخت دي، انتخاباتو لپاره سیکورټي ورکول ممکن نه دي نو باید وځنډېږي. انتخاباتو کمیشن د دغه ویناګانو وروسته څه نه دی ویلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې دیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سنی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک یې څه پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اورېدای شي.
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې دینی عالمان دریز لري چې د نرخزیانو د حقونو او خوندیتوب په قانون کې په خپل خوخه د جنسی پیژندګلوی ټاکلو نقطه غیر شرعي ده. دا خبره د کونسل مشر ډاکټر قبله یاس پرون د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې مشال ریډیو ته کړې ده. دوی ویل په اسلام آباد کې د نرخزیو د حقونو او ساتنې قانون ته د بیا کتنې په غونډه کې د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو د چارو وزارت چارواکو د نرخزیانو استازو او د مدني ټولنې فعالانو ګډون وکړ. د پاکستان نظریاتی کونسل نظر دریز او پریکړې لازم الاجرا نه وي. د حقونو فعالان وایي چې د جنس ټاکلو موضوع د نرخزیانو لپاره یو شمیر مشکلات زیږولی شي. په دغه اړه باندې معلومات د غلام غوث په راپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په دوه ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې پخپله د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د دې ترانسجنډر تاریخ دی دې تاریخ کې زموږ اختلاف دی چې دا تاریخ چې دی په دې کې هغه خلق هم راتلې شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومه نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپله چې لکه یو زنانه ده او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آئیډینټیټی چې ده دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا د هغې وروستو ده چې په 2018 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وي او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرست خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوخه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
کم از کم پاکستان کے 4000 فوجا سرا گنی لو اویڈ میڈیکل ٹیسٹ طریقے کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور کیا بسنگ انشور کی گئی کہ اگر ٹیسٹ چلے اگر یہ نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سرا خل کو ہراسمنٹ یا ربی بائس چکن دین ہوگا جوڑ لشی ددی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی کا اگر پل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر وہ حکومت تو ہم اس پر سفارشات لان کے دادا حکومت اختیار دے چدا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو د معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
تاسو مشال رادیو اوري، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا دا وکړی چې عدالت ته د نه حاضرېدو له عملیه ژوند ته ګواښ دی. نوموړي پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې دعوې ثبوت وړاندې نه کړ، خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت یې هم ژوند ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. عمران خان البته وویل چې دی د مارچ پر 13 عدالت ته ورځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلام آباد عدالت د نوموړي د ناقابل ضمانت گرفتارۍ امر ځنډولو درخواست رد کړ. د بلوچستان په ژوب کې یو شمېر مظاهرهچیانو د ډېر اسماعیل خان او کوټې ترمنځ لویه لاره تړلې ده او په پرونی برید کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې اوسېدونکو په شال رډو کې ویل چې مظاهرهچیانو له پرون ماښام راهیسې لاره تړلې او اووه مړي یې پر سړک ایښي دي. دا تر هغې وروسته ده چې پرون وسلوالو د ژوب په مرغه کبزۍ سیمه کې یو کس احمد کبزۍ د هغه دوه ورونه دوه زامن او دوه ساتونکي وژل. پرون د ژوب تحصیلدار سهیل احمد ویلي ول چې د برید پلټنې پیل کړې دي، البته پر کبزي د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نوملیکنې بهیر د رواني میاشتې تر پای پورې غځولې دی. د پاکستان دولتي راډیو پرون لیکلي چې د قبایلو او سرحدي چارو وزارت سیفران تر اوسه په پاکستان کې د څه د پاسه 1.5 لک افغان کډوالو رجسټریشن بهیر ترسره کړی دی. په پاکستان کې د نوملیکنې بهیر د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په مرسته په 2020 زیږدیز کال کې پیل شوی و چې موخه یې رجسټر افغانانو ته نوي کارډونه ورکول دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د اوکراین په اړه د پلټنو نړیوال کمیشن ویلي دي چې روسیې څه د پاسه یو کال مخکې پر اوکراین بې لپاره ونې د یرغل له پیل راهیسې په پراخ کچ د نړیوالو بشري حقونو او بشریت اصولو او دودونو داسې سرغړونې کړي دي چې ځینې یې ان جنګي جرمونه بلل کېدای شي. کمیشن دا خبره پرون په خپل رپورټ کې کړې ده. مسکو د کمیشن د رپورټ په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ورته تورون رد کړي دي او وایي په جګړه کې ولسی وګړي نه پاتې کوي. او د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اووره کرکټ د اتم پړاو سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. د لاهور په قذافي لوبغالي کې سیالي نن د پېښور پر وخت ماخوستن پر اووه او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو ځینو نړیوالو او سیمه ییزو چارو ترازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ د افغانستان په اړه دوه پریکړه لیکونه منظور کړل چې پکې یو په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر یو کال غځوي او په بل کې د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د چارو کتونکي وایي دا اقدام ښیي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شا نه ده اړولې. ټاکل شوې وه چې د یوناما ماموریت نن پای ته ورسي. عصمت ساروان په دغه اړه معلومات راکړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په یوه خوله د شپږویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یوناما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپږویشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شا نه اړوي. ډاکټر سعیدی سیاتوی:
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي، په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظ او نه د منطق او قانوني لحاظ د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو دلو ته حداقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په همدې شورا کې د یوناما د ماموریت د تصویبېدو په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په ویبپاڼه کې خپور شو وویل، د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې ساتنې په اړه اختلاف لري. په تېره بیا وروسته له هغې چې طالبانو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون رانه وړ. په راپور کې راغلي چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرله پسې سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغېز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د یونما اوسنی ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د طالبانو د حکومت له لوري لزده کړو به برخه شو یو شمیر جنکو اوس مدرسو ته مخه کړی ده. له راپورونو سره سم په وروستي او کال کې په مدرسو کې د نجونو شمیر دوه برابره شوی دی او یو شمیر مدرسې په دوه برخو ویشل شوی دي چې په یو کې هلکان او په بل کې نجونه د قران کریم تلاوت او ژباړه زده کوي. دا په داسې حال کې دا چې یو شمیر طالب چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د نجونو زده کړې د دې لپاره ځنډولي دي چې د هغې دپاره جلا ښوونځي چمتو کړي. تفصیل عصمت ساروان راکړي.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په وروستیو کې د ښوونځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو ښوونځیو ته له تګ منع کړي مدرسو ته مخه کړې. شپاړس کلنې فراه چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پرېکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړه شي، ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فراه او نورو نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نومونو خبرې کړې وای، دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنیو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
لابد مرغز موک خونزی بندی خو مدرسه هم خده زکر چویز موک دادینی پوه سویه لوروی.
ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسه تطلالی او حلت مدرسانو ورتویلی لطیر کال رایسی ده مدرسه ده شزین شاگردانو شمیر دو برابر شویده. ده کندهار ده پوهنی پر یاسد که ده دینی علومو ده برخی مشر نعمت الله الفتوی د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسي د مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دي که رئیس دي که شیخ صاحب دي که بل مولوی صاحب دي، دا ټول هم د یو مدرسې څخه وتلي دي.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده چې ویل کیږي دی او تری راچاپیره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي، امر کړی چې په افغانستان کې د سلګونه نوري مدرسې جوړې شي، خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدنی وایي
خودل دا د ملت سره جفا ده، داسې امکان نه دی چې ملت په مختلا شي بې د دې نه چې هغه تحصیل د عصري علومو وکړي.
په کابل کې طالب چارواکي د نجونو د ښوونځیو د بندیدو لپاره بېلابېلې پلمې مطرح کوي، لکه دا چې جلا ښوونځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بلاخره به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. فرا خوښتل چې حقوق ولولي، خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه، اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ځوانانو ږغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
وفاقی حکومت ویلی دی چې پروژه کې بیوزله خلکو ته ویډیا وړو ورکړي. وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 14 په یو غونډه کې وویل چې په پروګرام کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان حکومتونو ته هم د ګډون بلنه ورکړه ده. امکان دی چې سږکال د روژې میاشت لیدو په صورت کې لومړی روژه د مارچ په 23 یا 24 وي. په پاکستان کې خلکو د حکومتي اعلان هرکلی کړی دی، خو وایي د ګرانۍ له کبله د ورځني ضرورت نور شیان هم نشي اخیستی نو باید هغه هم ارزانه شي. په پاکستان کې د اقتصادي او مالي مشکلاتو او داراس په وروستیو کې د مالیو لوړېدو له کبله ګرانۍ ډېره زیاته شوې ده. په دغه اړه تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملک ګرانۍ او غربت ځپلې وګړو لپاره د رمضان پیکج د لاندې د ویړیا د غنم اوړو ورکولو اعلان کړی دی. خو دغه اولس وایي چې یوازې اوړو ګران شوي نه دي، بلکې د ژوند هر بنیادی د ضرورت سامان که هغه دارو دي، خوراکي توکي دي او که غیر خوراکي توکي، ټول د دوی له وسه بهر دي، نو باید نور سیزونه د هم دوی ته ارزان کړل شي. دا پیښور طاهر علي وایي
مونږ ته حکومت اوړو ارزان کړی را ته اوړو پری کړل به نظیر په کارت باندې نار چاسره خود بی نظیر کارت نشته، چاسره پکشته چاسره نشته. دی خو اوړو ارزان کړل نو غوړی ګران دی، دالونه ګران دی، سبزی ګران دی، هر یو شی ګران دی. په دې دیاله باندې به مطلب سس کوړته وړل غوړی سس به اوړو گیسونه نشته، را گیس بل دغه سره بجلی بل دغه شان را رواني او دیاله چې کم نکلی وی کلی نی نه غریبانو خلکو لپاره ګران دی. دا حکومت پسنګ دا بیا بیا سیس مونږ ارزان کړ که هر یو شی ګران دی، هر یو شی کوړته وړل چې کم دی ګران دی.
د سیرو دکان کونکي عنایت حاجی وای چې جون ورته دې ګرانې ډېر ګران کړي دي او باید حکومتونه د خپلو خرچو په ځای د اولس ته ژوند غم وکړي.
د دې ظالمانو د لاسه خو دا ملک په خطر روان دی، په خرابېدو روان دی او خراب شو. هر یو سړی په زندګۍ باندې تنگ دی، د هر یو سړی دا وایي چې یاره د دې نه مړ شو نو بخی کنه. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د مشرانو له پکار دي، د دې ملک د واکدارانو له پکار دي چې څه نه څه کوشش وکړي.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري اوړو نرخ د شلو کلو بورې خوش اصفر لسو روپیه ده، خو دا غیر شمیر کم او اخیستون کې سیوا وی او بهر مارکیټ کې د شلو کلو اوړو تروړه خوش 2200 روپو ته رسیدلې ده. په هوټل کې کارکونکو کې مزدور بخت روان وای چې روزه کې ټوله میاشت د دې هوټل بند وی، نو دیاړي هم کلوي او کلنی او د پاسه دا ګرانی
په دې ټولو زما کار نه کی. لکه چې دا یو میاشت زمون چوټیانی کله دیاړي کلنی او اخو را د دادونه چینی هر یو شی را ته ګران کړل. زه په دې باندې حکومت نه مطمئنه نه یم چې دې ماته په روژه کې ټوله راځي.
وزیر اعظم شهباز شریف ته مارچ 14 یو غونډه کې د سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبای حکومتونو ته هم په دې سکیم کې د ګډون بلنه ورکړې وه او متعلقه چارواکو ته هدایت کړي چې د غنمو ویړیا ویش کې شفافیت یقیني کولو لپاره دې جدید او نوې ټکنالوژي نه کار واخلي. دوی وایي چې وړمبي پړاو کې به د بېنظیر انکم سپورټ کارډ لرونکو ته اوړه ورکوي او چې چا سردا کارډ نه وي باید ځان په خپلو موبایلونو نه رجسټر بنسټ کی خو پاکستان کې د شماریات ادارې یا پاکستان بیر اف سټیټسټک تر مخه روان کال پاکستان کې د ګرانې شرحه د ټولو زیاته ریکارډ شوې ده او 13 میاشت هم د 150% نه سیوا وه او د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه ډېر لوړ شوي دي. بل خو د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې را روان روژه کې به د صوبې زیاتره ضلعو کې د تیر کال په شان رمضان سستا بازار یا ارزان بازارونه لګوي چې پکې به خوراکي توکي د عام ولس لپاره د بازار نه په ارزان نرخونه ملاویږي. په پاکستان کې امکان څرګندېږي کې چې سږ کال روژه د مارچ د 20مه یا په 30مه اعلان شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د نېشنل ایډز پروګرام د سیړنې تر مخه د ملک په مختلفو مرکزونو کې 1,80,000 خلک د ایچ آی وی ایډز ناروغان دي. خو د صحت لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې دغه شمېرې ناسمې بولي، وایي چې د ټولنیزو محدودیتونو له وجې هم ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. بلخوا د پېښور پلوشه خان چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یوه اداره جوړه کړې ده او د دریو بچو مور ده. په دغه اړه باندې معلومات زمونږ د همکار عظمت دیشا راپور کړو.
د پېښور پلوشه خان له 15 کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ اخته ده، نوموړي د ایډز د ناروغانو لپاره یو اداره هم چلوي. پلوشه خان د دریو بچو مور ده او په وخت د دوایانو د استعمال سره بچی او خاوند د ایډز نه محفوظ دي. پلوشه خان وایي چې د واده وروسته ورته په هسپتال کې د اپریشن په وخت د ایچ آی وی نه متاثر وینه ختلې وه چې له وجې د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته شوه.
چې کله زما واده وشو هغې نه پس پته لګېده او بیا زما علاج شروع شو، زما خاوند زه فل سپورټ کوم او هغې نه پس زما بچی وشو. شکر الحمدلله زما خاوند تر اوسه پورې نیگیټیو دی او زما بچی هم چې دینو نیگیټیو دی او خلویل بچی مې دی خسکولونو ته ځي او خو نورمال لایف تیرو. وجه دا ده چې ما سره زما فیملی زما خاون رویه نیگیټیو نه وه او هغوی دا اکسپټ کو چې ضروری نه ده چې دا د غلطو کارونو نه لګي.
روغتیا پالان وایي هیومن امیونو ډیفیشنسی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د وینې او نورو داخلي رطوبتونو له لارې بدن ته ننوځي او که پر وخت یې علاج ونه شي نو اکوایرډ امیونی ډیفیشنسی سینډروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا یې علاج شونه نه دی. دا ناروغي د وجود د مدافعتي نظام د خرابوالي ښکارندوی کوي چې لکه بلې د عامو ناروغیو لکه اسهال یا زکام جراثیم هم د یو کس زخت کمزوري کولی شي. په تیر وختونو کې به چې وجود ته ایچ آی وی داخل شونه بیا به درملنه نشو کېده، خو اوس داسې وایرس ضد دوایان موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت په وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه اوننی ولې شوه نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونې ناروغي ده. د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر فهد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې ایچ آی وی نه ختمیدونکي مرض دی خو علاج سره د ناروغۍ قابو کول ممکن دی.
ایډز ایچ آی وی انفیکشن چې چا ته وشي نو دې خلکو ته مستقل تبه یا بار بار تبه کیږي، د دې یا خېټه خراب شي، وزن یکدم کمیدل شروع شي، خولۍ پخه شي. عام دوایانې کومونږ ورکوم نه غنه ټیکیږي او خولۍ سره سره د خوراک نه لیکم اغه انفیکشن شروع شي او مریض ته خوراک تیرو سره ډیر زیات تکلیف کیږي او خوراک هم نشي تیرولې. دغه شان د چمړې مختلف بیماریانې کېدای شي، دغه شان مختلف قسم کینسر داسې مریضانو کې جوړې شي. د مریضانو کې چې کم دی نو ٹی بی ډیر اسانی سره کېدای شي، ولې دا ستاسو مدافعتي نظام کمزوري نو ځکه د مریضانو کې ٹی بی ډیر آرام سره کېدای شي. دین علاوه د مریضانو تکاوت ډیری چې چړپن ډیری یاداشت هم ورسره کمزوري کېدی شي. چایوی دې طریقو سره پیداویږي، یو وینې ذریعه سره، یو جنسی تعلق سره. او دریم چې کم دی که زنانه ته حمل وشي پرېګنټي، نو دغې ماشوم ته هم لګېدی شي. چې کله تاسو کور کې مریضي یا خدای مکه خپله بیماري وینه چړاولي، نو چې د وینې ټیسټ شوی وي چې هغې کې ایچ آی وی جراثیم نشته، دغه شان کله تاسو هسپتال ته ځئ، ډسپینسر ته ځئ، هلته همیشه نوې سرنج استعمال شي.
خیبر پختونخوا کې د ایډز لپاره کارکوونکي ادارې ایډز کنټرول پروګرام د یو څېړنې تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې د ایچ آی وی ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې په صوبه کې د ټولو زیات 1,186 ایچ آی وی ناروغان په پیښور او 841 په بنو کې دي. د ایډز کنټرول پروګرام اسسټنټ ډایرکټر رشید خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ایچ آی وی د رجسټرډ ناروغانو شمیر 6,046 دی، چې پکې 4,252 نارینه، 1,411 زنانه او 16 نرخزیان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شپږو میاشتو کې 600 زیات د ایچ آی وی ناروغان د صوبې په شپږو سنټرو کې رجسټرډ شوي دي.
سونه چې سرجریز کیږي یا ډینټیسټریز او پروسیجرز کیږي، هغه نه مخکې ټیسټونه کیږي کې ایچ آی وی کیږي، ډېر کسان هغه کې د څه ډایګنوز شي زمونږ د نورمال پاپولیشن چې دی، چې کله ډایګنوز شي نو بیا خامخا ډاکټر ریفر کی او هغه کس ټاپ اپ شي.
د نېشنل ایډز پروګرام د یو څېړنې تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 1,80,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي. خود صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمی بولی او وایي چې د معاشرتي محدودیتونو او د یری د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسټرډ کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتون باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادې کړې دي، بلکې د کروندګرو مالي حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په ملکن او د بلوچستان په جوب کې د زیتونو د باغونو لګولو مرسته کړې ده چې اوسې ونې پیداوار اخستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتون د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای په 1200 روپۍ کیلو خرڅېږي. کروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوې غواړي. تفصیل په دغه راپور کې و.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلې د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادې شوې دي، نو بل خوا د خلکو په مالي حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,000,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي، د لیز مجو فارمر وي، هغه 60 لیټر آیلز ان اکسټریکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي اکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی، ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي، سس کالی 750 لیټر آیل اکسټریکشن، خالی 35 درخت مسته 22,50,000 روپۍ د آؤټ پټ وسوي د سس کال. دا یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کیدی او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي، په خوا دا درخت موږ فری ورکولې چا نه کولې، اوس په پیسو نه ملاوېږي، هر زمیندار نصري لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,000,000 ونې کرل شوي دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 300 لیټره تیل روباسي چې سوداګري ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي. ډېر زر ځکه چې د زیتونو په واحد سیوا دي، د دې سره معاشي صورت حال چې کم دی د زمیندارو ډېر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لږ دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړولو لپاره، مطلب دا چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم لپاره چې یو کوي، او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرچ دومره نه راځي، خو چې هغه وشي او په بوټی باندې داسې پابندی ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی، حکومت په دې باندې ډېر فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه ده چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده، چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغی سے ہو داغی نے اور اسدا سے صحیح دا چونکہ محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ دی 18 ترمیم کے ختم سے داغی سے لڑے جات مسائل پیدا ہو وہ سم ڈے جات ضرورت تھے ان پہ پلا مانی پکلی کے گرافٹنگ کسان کھڑے دے کافی اولیا اسی دا سے اگست ستمبر کی موسم راضی لگولی دی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیو ز گرین ٹی جوړی شي سب چای پر 1200 روپے کیلو دی سدا پانګي وچ کې بیا ومنځه د لټرې پروسیسینګ کار دی هغه وسی لدې ز کاسمیټیک سامان جوړی شي لدې ز پرفیوم جوړی شي د بیکری سامان لدې ایل اولیو ایل جوړی شي لدې ز اچار جوړی شي دا یو قسم سم انډستری جوړی شي لدې ز دا ایډیبل ایل موږ له بار ز امپورټ کوو نو لیاز دا موږ خپل وطن آباد شي بیا موږ ولي امپورټ کوو نور لای کی ابل کال اول ان شپ سټیج یو 60000 لیټر وسو پر اوس کال 1,00,000 لیټر وسو سش کال سې دی یو کمپنۍ لما سره کمټمنټ کړی دی چې ماته 4,00,000 لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وردا چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خوښه 3.5 بلیون ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او د ورکل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي، بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا
خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو کوا خراغلو شا ظلمو پور باخلو لپردو دا ظلمیو دا سرو دا گودر دا چینارو دا یاقوت سرو غمو پور باخلو لپردو Thank you.
ಉದರದ ಚೀನಾ